السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د سهار اته بجې شوې زه سفي ولاستان اگزایمو د ازادي راډیو دغه پروګرام ته خره غلاستو ام پیل په خبرونو باندې کوو. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوتریش خبرداری ورکوي چې په افریقا کې د داعش او القاعده پر لپسې پراختیا او په افغانستان کې د تروریستي فعالیتونو زیاتېدا د نړۍ سولې او امنیت ته ګواښ ډېروي. د چې روانه اونۍ د هسپانیا په مالاګا کې د ملګرو ملتو په ملاتړ د تروریزم ضد په اړه غونډې ته وینا کوله وویل د تروریزم په وړاندې ځواب باید د قانون له حاکمیت، بشري حقونو او د جنسیت له مساوات سره په همغږۍ کې وي څو اغېزمنتوب یې یقیني شي. په دې دوه ورځنۍ غونډه کې چې پرون پای ته ورسېده حکومتي چارواکو د نړیوالو مؤسسو، مدني ټولنو او د بشري حقونو ملاتړ کوونکو ګډون کړی و. د بریتانیا ابردین پوهنتون د هغو افغان محصلانو لپاره چې د افغانستان وروستیو پیښو اغېزمن کړي د بورس یا سکالرشپ یو نوی پروګرام پیل کړی دی. ابردین پوهنتون په خپله ویب پاڼه لیکلي دا پروګرام چې د سکالرشپ تود هرکلی نومیږي د بریټش کونسل په همکارۍ اجرا کیږي. پوهنتون وایي په دې برخه کې د بریټش کونسل په همکارۍ د شپږو سکالرشپونو پروګرام وروسته له دې پیل کړ چې د افغانستان د شخړو له کبله زرګونه افغانان د خپلو هیواد پریښودو ته اړ شول. د افغانستان په دوو ګاونډیو هیوادونو کې د ډالر ارزښت پرله پسې لوړیږي. پرون په ایران کې د یو امریکایي ډالر ارزښت تر 300,000 ریالو یا 10,000 تومانو واوښت. د چهارشنبې په ورځ هر ډالر په 90,150 تومانه تبادله کېده، خو پرون پنجشنبې د ډالر په وړاندې د ایران د تومان ارزښت نور هم ولوید او هر ډالر په 10,150 تومانه تبادله شو. په همدې حال کې په پاکستان کې د هر ډالر ارزښت تر 190 روپیو اوښتی دی. په وروستیو ورځو کې د پاکستاني روپیو ارزښت پرله پسې کمیږي. ټاکل شوی چې د افغانستان د فوټبال تر 14 کلونو کشره لوبډله د منځنۍ آسیا د 14 کلونو لوبډلو په اتلولۍ جام کې نن د قرغزستان له لوبډلې سره مخامخ شي. د افغانستان او قرغزستان دغه لوبه د تاجکستان پلازمینه دوشنبه ښار کې ترسره کیږي، چیرته چې تمده د آسیا منځنۍ آسیا نور ټیمونه هم سره لوبې وکړي. د منځنۍ آسیا د 14 کلونو کم عمره لوبډلو کې ایران، ازبکستان، تاجکستان، قرغزستان او افغانستان ګډون لري. او د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا پرون په لوی اکثریت یو پریکړه لیک تصویب کړ چې د اوکراین په هغو سیمو کې چې روسي ځواکونو موقتا نیولي د بشري حقونو د سرغړونو او د ملکي وګړو د وژنو د ادعاو په اړه د پلټنو غوښتنه کوي. دا پریکړه لیک د چین او اریتریا دوه مخالف رایو په وړاندې د 3 غړي هیوادونو په موافق رایو تصویب شو. خبرونه مو په لنډه توګه واوریدل. کولای شئ تفصیلي د ازادي راډیو په ویبپاڼې ازادي راډیو ډاټ کام کې ولولئ. راځو د پروګرام د مطالبو معرفي ته. د ملګرو ملتونو امنیت شورا کې پرون د افغانستان په اړه باندې خبري شوې. د ناروې استازي وویل
Taliban policies continue to focus on oppressing
The Taliban تګلاره د اقتصادي بحران د حل پر ځای پر خدو او انجونو باندې په ظلم تمرکز کوي.
د اروپایي ټولنیز ځانګړی استازی په طالبانو انتقاد لري.
دا ښکاري چې دا حکومت په حقیقت کې د خپلو خلکو خبرې نه اوري.
په هرات کې خزي او میړه ته امر شوی چې په رستوران کې یو ځای ډوډۍ ونه خوري.
زن و شوهر بودن وقتی به یکی از مکانهایی که نوشیدنی سرد داره آمدن، برای از اونا گفته شد که باید خانم با دو دفله خوب طبق بالا بره و شوهر از او طبق پایین.
در دیشی بی
د آزادی رادیو خبری تولگه
رابشو. اول مطلب ته. د ملګرو ملتونو امنیت شورا تیره شپه د افغانستان د بشري وضعیت په اړه او په تیره بیا د افغان ښځو پر ضد د طالبانو د محدودیتونو د زیاتېدو په هکله غونډه جوړه کړه. په دې ناسته کې چې د ناروې په وړاندیز دایره شوه، د بشري حقونو وضعیت د افغان ښځو او نجونو د ازادۍ او پر هغوی د طالبانو لخوا د تازه لګول شویو محدودیتونو په اړه بحثونه وشول. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی دفتر مشري او په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي دبرا لاینز د ناروې په مشرۍ د امنیت شورا د 15 غړو هیوادونو استازو ته معلومات ورکړل. په ملګرو ملتونو سازمان کې د ناروې د استازولۍ مرستیالې ترین هایمبربک خبري لانو ته وویل چې طالبانو د اقتصادي کړکیچ د هواري پر ځای په خزو او نجونو ظلم شروع کړی.
موږ د انجونو او ښځو لپاره د بشري حقونو په برخه کې د دوامداره سرغړونو په اړه خورا اندېښمن یو. د طالبانو تګلاره د اقتصادي بحران د حل پر ځای پر ښځو او انجونو باندې په ظلم تمرکز کوي. له هغه وخته چې طالبان واک ته رسیدلي، د ښځو او انجونو حقونو په هغو برخو کې چې د دوی په ژوند کې خورا مهم دی، لکه زده کړې، کارموندنې او روغتیایي خدمتونو ته د لاسرسي په برخه کې له پامه غورځول شوي دي.
په ملګرو ملتونو سازمان کې د بریتانیا دایمي استازي باربارا وډورد هم وویل که طالبان داسې تګلارو ته دوام ورکړي، ډېره ستونزمنه ده چې افغانان او نړیوالې د یو مشروع حکومت په توګه ومني. د امنیت شورا دا غونډه وروسته له دې راوبلل شوه چې د طالبانو امر بالمعروف وزارت وویل ښځې باید د مخ په شمول سر تر پایه ځان پټ کړي. د طالبانو په نویو لارښوونو کې ویل شوي چې که کون کی خزی د لارخونې عملی نکړي لدند بلیری شي، او که د کارکونکو نارینه او د کور خزو او لونو د لارخونې عملی نکړي لدند به ایستل شي. د رويټرز خبري اژانس راپور لمخې د طالبانو د غپری کړه د هغوی لوري د سختريزو پالیسیو د بیا پیلولو یو نخه ګڼل شوې ده. په راپور کې مو واوریدل چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا د افغانستان په اړه یو فوق العاده غونډه وکړه. د دغې غونډې په اړه عصمت څاروان د سیاسي چارو له کارپوه په لندن کې له پخواني افغان ډیپلومات عزیز الدین مارج سره مرکه کړې ده.
هره غونډه هره خبره چې یو ځای کېږي د هغه مفیدیت او مؤثریت او اعتبار په ځای باندې اړه لري، لکه د ملګرو ملتونو سازمان د هغه په ځانګړې توګه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا چې ملګرو ملتونو سازمان یو حقوقي معتبره نړۍ کې پیژندل شوی یو نهاد یو ادارې او بنیاد ده چې په دنیا کې ډېر قوت لري. نو بنار هره خبرې مذاکرې چې د افغانستان په کله په ملګرو ملتونو سازمان کېږي دا نسبت د دې نه چې په نورو ځایو کې کېږي په نورو ملکونو کې کېږي ډېر اثرات مفیدت لري او قوي اعتبار حقوقي اعتبار لري.
مارس صاحب، نړیواله ټولنه په کومه حربه طالبان اړیستلی شي چې پر افغان ښځو له سختیو لاس واخلي او هغو ته د کار او زده کړو اجازه ورکړي؟
داسې د ملګرو ملتونو سازمان بیا هم په ځانګړې توګه د امنیت شورا د حجاب په اړه باندې یا د ښځو د حق حقوق په اړه باندې بس کې دا بې څه نه ده. هلته خپله اصول موجود دي، منشور د ملل متحد موجود ده، خپله قطعنامه او لایه د ملګرو ملتونو ده. بیا نو په هغه په بنیاد باندې دوی کولی شي یو اقدام وکړي د یو نړیوال حقوقي نهاد په توګه. کولی شي بعضې ابزار په لاس کې لري چې طالبان باندې فشار راوړي که چېرې دوی تغییر نه وړي او دې وضعیت ته دوام ورکړي. مثلا ښوونځي پیل نه سي او د نجونو طاق ورنه کړي، یا مثلا د حجاب مسله غیر شرعي بل ډول باندې ونیسي، یا نور شکنجې او فشار په وګړو ورکړي، کولی شي ټول لس مسله بهتر وسپېړي. او بیا کله طالبان مثلا نړیوالو کانفرانسو ته پرېنه دي چې نور ګډون وکړي، سفرو ته پرېنه دي چې بهر افغانستان او زیاته کولی شي د افغانستان الوتکې چې بهرني ملکونو ته سفرونه کوي مسافرو ډېر راوړي دې باندې بندیز ولګېږي، خو ته په مونږه بند کی همداسې سوداګري راکړه وکړه. دا مسایل دي چې بیا نو ډېر زیات تاوانه کوي. هغه کوی چې د طالبان هغه کورونه چې په بهر ملکو کې لکه اسلام آباد، قطر، دوها، د دوبی، شارجه او نورو جو کې هلته هم دوی ته مشکلات جوړ کړي. نو بنان دوی کولی شي
که طالبان خپل چلند بدل نه کړي، د نجونو ښوونځي همداسې بند پاتې شي، له طالبانو سره د نړیوالې ټولنې پر تعامل به ستاسو په نظر اخیستې وي؟
طالبان په خپلو کړنو کې داسې تغییرات نه لري او دې وضعیت ته دوام ورکړي. دا بیا خدای مکړه لکه د 2001 کال په برخلیک چې اخته سوله، داسې برخلیک هم په لاره کې شته. یعنې داسې به دوی فکر ونه کړي چې اتمان به څه څه کوي، هغه به وکړای شي. نو دا معلومه ده چې په نن سبا په دنیا کې نړیوال داسې وضعیت نه غواړي چې په ملت له دولت ناراضي یا د ظلم شکنجې د یو خانه خای یو اقدام کوي. په خصوصا کې شورا نه فیصله وکړه، هغه به پلي کیږي او دوی حکومت په سقوط سره مخامخ کیږي.
لپخوانی افغان ډیپلومات عزیز الدین مارج سره مو د عصمت څاروان خبري واوریده.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
د او سترو صنعتي هیوادونو یا جیو د بهرنیو چارو وزیرانو په افغانستان کې د ښځو او انجونو د وضعیت په اړه باندې یو اعلامیه خپره کړې ده. په دغه اعلامیه کې د نړۍ سترو صنعتي هیوادونو د طالبانو لوري د ښځو د حقونو پر سرغړونو او پر ښځو د پرلپسې بندیزونو په اړه ژوره اندېښنه ښودلې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن هم په خپل ټوټر پاڼه باندې شیبه مخکې د جی او هیوادونو د ناستې په تړاو باندې بیان ورکړی دی او هغه ویلی دی چې د افغانستان نیمایي نفوس تر سخت فشار لاندې دی او دا د سولې او ثبات او همدارنګ د پرمختګ لپاره ښه خبره نه ده. په دې اړه پام وکړئ د اسمت ساروان رپورټ.
په دې اعلامیه کې راغلي چې موږ د اوسترو صنعتي هیوادونو کاناډا، فرانسې، جرمني، ایټالیا، جاپان او امریکا د بندونو چارو وزیران او د اروپایي اتحادیې لوی استازی په افغانستان کې د طالبانو له لوري د ښځو او نجونو پر آزادۍ او حقونو د زیاتېدونکو محدودیتونو له لګېدو سره د کلک مخالفت ترڅنګ خواشینی څرګندوي. په اعلامیه کې وړاندې ویل شوی چې دوی له نړیوال قانون سره سم د افغانستان د مسؤلیتونو او د طالبانو د ژمنو مطابق ټولو افغانانو ته د مساوي حقونو په برخه کې د افغانستان له خلکو سره د دوی په غوښتنه کې ولاړ دي. جی و هیوادونو دا اعلامیه وروسته لدی خبره کړه چې طالبانو نجونو ته د زده کړو په برخه کې خپل ژمنه عملي نه کړه، د ښځو د کار مخنیوي ته دوام ورکړ او د حجاب په نوم نور بندیزونه پرې ولګول. د وسترو صنعتي هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو په خپل اعلامیه کې د طالبانو له لوري دا بندیزونه غندلي او ویلي دوی د زیاتېدونکو محدودیتونو مخالفت کوي او هغه د ټولنې د نیمایي نفوس د وړتیاو د محدودولو لور ته ګام بولي. د اوسترو صنعتي هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو په خپل اعلامیه کې د حجاب په تړاو د ښځو د کورنیو غړیو ته د طالبانو له لوري د سزا یادونه هم کړې ده او ویلي چې طالبان په دې ډول اقداماتو په نړیواله ټولنه کې په خپل ځان نور هم منزوي کوي.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.
د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړی استازی توماس نیکلسن وایي د طالبانو له لوري د نجونو د ښوونځیو بندېدا ښیي چې هغوی د افغانانو پروا نه لري او په دې توګه د نړیوالو له لوري د خپل نوي رژیم د رسمیت پیژندلو په لاره کې لوی خنډ پیښوي. لویدیځو هیوادونو افغانستان ته د بشري مرستو ژمنې کړي خو ویلي دي چې په هغه شرط یې ورکوي چې طالبان بشري حقونو په تېره بیا د ښځو نجونو د کار او تعلیم حق ته غاړه کېږدي. جزئیات په دغه رپورټ کې.
د افغانستان لپاره د اروپایي اتحادیې ځانګړی استازی توماس نیکلسن وایي طالبانو د نجونو د ښوونځیو په بندولو د خپل رژیم د رسمیت پیژندلو مخه نیولې ده. د پرون پنجشنبه فرانس پرس خبري آژانس ته وویل د طالبانو له لوري د نجونو د ښوونځیو بندېدا د دوی د ژمنو په اړه په ذهنونو کې یو لړ شکونه پیدا کړي چې د شریکانو په توګه په دوی څومره باور کېدای شي. د زیاته کړه
It seems to be a government that isn't really listening to its
people. داسې ښکاري چې دا حکومت په حقیقت کې د خپل خلکو خبرې نه اوري. څه چې شزي غواړي دا نه دي چې ورته امر وسی چې څنګه جامع واغوندي. دوی د خپل کورنۍ د خوراک غوښتنه لري، د ژوندۍ او روغتیايي خدماتو غوښتنه کوي، د کار کولو فرصت غواړي.
It's about having an opportunity to work.
طالبانو د نجونو د ښوونځیو د بند ساتلو په اړه هیڅ راز دینی او کلتوري توجیه نه ده وړاندې کړې، خو له دې سره سره نه وایي چې کله به د نجونو له شپږم ټولګي پورته ښوونځي پرانیزي. طالبانو د تیر کال په اګست کې د واک له ترلاسه کولو وروسته د نجونو ښوونځي بند کړل، خو وروسته یې ژمنه وکړه چې په نوي تعلیمي کال کې به د نجونو ټول ښوونځي پرانیزي. مګر د حمل په دریمه په داسې حال کې چې نجونې ښوونځیو ته تللې وې، د طالبانو د مشر ملا حبیب الله اخوندزاده په امر له شپږم ټولګي پورته نجونو ته وویل شول چې بیرته کورونو ته لاړ شي. نیکلسن د افغانستان د پنځه ورځني سفر په پای کې وویل
که
ښوونځي په ټولو کچو د نجونو او هلکانو لپاره په درست هیواد کې نسبتا ژر پرانیستل سي، دا به یو مثبت ګام وي، یو مخ په وړاندې مثبت ګام.
د افغانستان لپاره د اروپایي اتحادیې د استازي په وینا د طالبانو له لوري د نجونو د ښوونځیو پرانیستنه به یو ډراماتیک بدلون وي، خو که لدې سره د نورو مدني آزادیو لکه د اقلیتونو د خوندیتوب او د ښځو حقونو په برخو کې تضمینونه یو ځای شي، کېدای شي د نړیوالو له لوري د طالبانو د حکومت له رسمیت پیژندلو سره مرسته وکړي. د په عین حال کې ویل چې اروپایي اتحادیه اوس په دې باور ده چې افغانستان نور هم شاته مزل کوي.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي رادیو.
په هرات کې طالب چارواکو اعلان کړی چې خزی او نارینه حتی که ښځه او خاوند هم وي په رستورانت کې یو ځای ډوډۍ نشي خوړلی. د طالبانو د دغه امر له کبله د رستورانتونو کاروبار ډیر خراب شوی. احمد تکل او نور جزئیات.
د ښځو په اړه د طالبانو د پرله پسې اقداماتو په دوام په هرات کې د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر یو چارواکي ریاض الله سیرت ویلي چې رستورانونو ته امر شوی چې ښځو او نارینهو ته د ډوډۍ جلا ځایونه جوړ کړي. د فرانس پرس خبري اژانس ته ویلي چې د رستورانونو خاوندانو ته په شفاهي ډول خبرداری ورکړل شوی چې دا امر باید پر هغو مشتریانو تطبیق شي چې ښځه او خاوند دي. په هرات کې د ښځو د حقونو فعاله فرشته یعقوبی وایي طالبانو دا محدودیت په هرات کې عملي کړی دی.
پرون می په خپلو سترګو ولیده چې یوه کورنۍ دوه ماشومان لرل او ښځه او خاوند ول. کله چې یو خوړنځای ته راغلل ورته وویل شول چې باید ښځه له دوو ماشومانو سره پاسنۍ پورته وخیجي او خاوند یې لاندې پاتې شي. دې خبرې ښځه ډېره غوسه کړه او اعتراض یې کوو چې باید له خپل میړه سره وي.
اغلی یعقوبی د هرات د ځینو رستورانوالاو په قول وایي چې دې ډول محدودیت د دوی د مشتریانو شمیر خورا کم کړی دی. دوی ویلي چې په دې اړه د طالبانو له والي سره خبرې کوي. د یو رستوران منیجر صفی الله فرانس پرس خبري اژانس ته ویلي مجبوره دی چې دا امر عملي کړي، خو د په عین حال کې ویلي چې دا بندیز پر کاروبار ډیر منفي اغیز لري. دی وایي که دا بندیز لرې نه شو مجبوره به شي چې د خپل رستوران کارکوونکي له کاره ګوښه کړي. په افغانستان کې د ښځو د حقونو فعالان او ملاتړي وایي چې طالبان ورځ په ورځ پر ښځو او نجونو فضا تنګوي. په داسې حال کې چې میلیونونه افغانان له سختې لوږې سره مخامخ دي، ماشومان له خوارځواکۍ مري، طالبان د ښځو پر خلاف پرله پسې فرمانونه اعلانوي.
د طالبانو په دغه ډول اقداماتو ځینې خلک عکس العمل هم ښیي. ازادي راډیو ته په دې اړه یو اوریدونکي بیل دي چې خپل نوم وښیي، خبری را لګلی دی چې تاسو یې اوریدو تر بوله.
ما هیله د طالبان نه دغه چې ورور ک چیرته افغانان استي، نو د افغانانو په مشکلاتو ځان خبر کړي، د افغانانو د حال ځان خبر کړي. په دې رقم ته نه کیږي لکه تاسو چې کومه سي دغه حکومت ولای شروع کړي ده. ملت خو خدمات غواړي، ملت سہولت غواړي، ملت تاسو نه غوښتنه لري. تاسو د ملت کمی غوښتنې ته تاسو لبیک ویلې، کار خپلو کوي وایي ملت، بیا بیا وایي چې ملت خوشاله. ملت تاسو خو در په دره کې کنه، ملت هم اسمان نظم کې تم وغورځ او غرق هم کوم. ملت خدای روی وګوري، د رسول روی وګوري. مکوي دغه خوار ملت، دغه خوار مظلوم ملت نور مزوروي مزوروي. قسم په خدای نور خلق تاسو نه په پوزو پورې راغلي. هله کوم چې دغه زما پیغام د طالب چارواکو ته ټول افغانان ته ورسوي چې د خلکونه نور قسم نور خلق په پوزو پورې راغلي دي. کوم کار ته سړی دي وژاړي، ورس چې وځي ایریانو مې پرمایش بل پیدا کیږي.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
د طالبانو حکومت د حج او اوقافو وزارت د افغان حاجیانو سهمیې د کمیدو خبره کوي. دغه وزارت چارواکي وایي سعودي عربستان د کورونا ویروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره د افغانستان په ګډون د ټولو هیوادونو د حاجیانو سهمیه کمه کړې ده. جزئیات په دغه رپورت کې.
د طالبانو د حکومت د حج او اوقافو وزارت وایي سعودي عربستان سکل د نورو کلونو په پرتله د افغان حاجیانو سهمیه کمه کړې ده. دغه وزارت ویان فضل محمد حسیني د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې سکل بل افغانستان سعودي عربستان ته 15,502 کسان د فرضي حج لپاره سفر وکړي.
سه کال به دوی سعودي عربستان ته د حج د ادا کولو لپاره سفر کوي. د شمیر شریک سوی ده چې 15,502 حجان به سه کال سعودي عربستان ته سفر کوي. هغه هم د په خاطر چې د کورونا د مرض خطرات روسه لا موجود دي. د ټول هیوادونو د شمیرې کته سوی دي، نو بنا د موږ د هیواد هم دغه د حجاجو د تونکو حجاجو شمیر په راچت سوی ده.
د طالبانو د حکومت د حج او اوقافو وزارت د مسولینو په خبره د نړۍ له ټولو اسلامي هیوادونو هر کال شاوخوا 3 میلیونه وګړو د حج په مراسمو کې ګډون کوي، خو سا کال سعودي عربستان د شمیر 1 میلیون ته راټیټ کړی دی. د طالبانو د حکومت د حج او اوقافو وزارت ویان ازادي راډیو ته دا هم وویل چې سعودي عربستان دوی ته ویلي چې حج ته تلونکي ټول کسان باید د کورونا ویروس ضد واکسین لګولی وي. نوموړي که څه هم د حاجیانو د لګښتونو په اړه ډېر جزئیات ورنه کړل، خو ویې ویل چې وضعیت ته په کتو به د تېرو کلونو په پرتله لګښتونه لوړ وي. د یادونې وړ ده چې د کرونا ویروس له خپرېدو مخکې به هر کال له افغانستانه 10,000 کسان د حج مراسمو د ادا کولو لپاره سعودي عربستان ته تلل، او د یو حاجي د حج لګښت به له 2,500 امریکایي ډالرو زیات و.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د خبرونه په دې برخه کې زما سلطان محمد سرور سلامونه ومني. یو شمیر بيدند شي وی په خوانی دولتي کارکونکو انتقاد کوي چې دوی د کور په ناشته مسأله غیر قانوني ده، نه منتظر به معاش ګرځول شي او نه هم تقاعد ورکل شوی. دا کسان وایي دا چې معاش نه لري له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دي. خو د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد وایي ادارې خلکو ته د خدمتونو وړاندې کولو لپاره جوړې شوې، نه خلکو ته د معاش ورکولو په خاطر. د نوموړي په خبره دوی وزګارو شویو کسانو ته د کار موندنې په بدیلو لارو فکر کوي. نور جزئیات په دغه رپورت کې.
تقریبا عمر مې 50 وخت دی او سلوی خاله می وظیفه اجرا کړی
د دولت یو پخوانی کارکون کړي چې وای شپې ته کال عمر لري. لتیرو سلویخت کلونو راهیسې د حکومت مامورو خود طالبانو پر اتک سره په کور کې نول شو. موړه چې نغوړی د امنیتی ستونزو لامل نوم پر راپور کې واخیستل شي، ازادي رادیو ته وویل نو ورته د دندې د بیا پایل تم ورکړل شوی او نه هم تقاوت ورکول کیږي.
نه تقاوت راکې نه پیسې راکې امتیازي او مونږ ته ویل چې هر څه کوي نور وظیفې ته نه راځي. نو دغه بې سرنوشت پاتې څه وکړو؟ چا ته ورشو او چا ته وجړو؟
د حکومت یو بل مامور چې دا هم نه غواړي د ورته ستونزې له امله نوم په راپور کې خپور شي، ازادي راډیو ته وویل د تیر حکومت لړنګېدو وروسته ورته د طالبانو حکومت معاش نه دی ورکړی او د دوی بستونه یې تنقیس کړي دي.
بستای ما را تنقیس وختر ما سرپرست نه
زموږ بستونه یې تنفیس کړي دي. زه سرپرست نه لرم. د ټولو خلکو اقتصادي وضعیت ډیر خراب سوی دی. موږ له اسلامي امارات غواړو چې یا د زموږ معاشونه راکړي او یا د موږ په نورو ادارو کې په دندو وګمارو
یا ما را ګنجه دیگه جذب کړن.
افغانستان ته د طالبانو په بیا ځل راتګ سره یو شمیر ادارې په بشپړ ډول وتړل شوې، یو شمیر وړي او د یو شمیر کارکونکو له دندو ګوښه کړل شول، چې په دې سره په دغه هیواد کې بیکاری او بیوزلي تر بل هر وخت زیاته شوه. تازه ازادي رادیو ته یو شمیر با خبر سرچینو ویلي چې د سیمه ایزو ارګانونو خپلواکي ادارې یو شمیر ریاستونه هم لمنځه تللي چې ډیر شمیر کارکونکي لامله بې دندو شوي دي. د افغانستان د بیا رغونې پر چارو د امریکا د سرمفتش دفتر سیګار د غوی په 19مه په خپل ټویټر پاڼه ولیکل، لکه چې طالبان پر افغانستان بیا واکمن شوي په دې هیواد کې په سلګونو زره کسانو خپل دندې او کارونه له لاسه ورکړي دي. سیګار وای د ملګرو ملتونو د کار د نړیوال سازمان د وروستیو ارزونو لمخې په افغانستان کې د تیر 2021 کال په وروستیو درې میاشتو کې له 15,000 زیاتو کسانو په دې هیواد کې خپل دندې او کارونه له لاسه ورکړي. سیګار په دې هیواد کې پر روان کال کې د لا زیاتو کسانو د وزګار کېدو خبره هم کړې ده. په ورته وخت کې د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد وای ادارې خلکو ته د خدمتونو وړاندې کولو لپاره جوړې شوې، نه خلکو ته د معاش ورکولو په خاطر. دی وای د یو شمیر بې ضرورته دولتي ادارو د لغوه کېدو له امله مامورین بیکاره شوي، خو دوی ورته د کار د موندنې په بدیلو لارو فکر کوي.
نو هغه ادارې څنګه اړتیا نه ورته یا د اړتیا نه ماسې و د مصلحتونو په اساس په خوا کې جوړې شوې، نو اوس هغو ته اړتیا نه ده، تنقیص شوي دي. په طبیعي رسې دی کې به بعضې خلک بیکار سیوی ادارات خلکو د معاش لپاره نه دی جوړ سوی، بلکې ادارات خلکو د خدمت لپاره جوړی. او اگر ځینې خلک بیکار کی خو د کارونو لپاره بدیل لارې شته، موږ هڅه کوو چې نور اشتغال ځایي وسي، پروژې پیل شي او ځینې لوی پروګرامونه پیل شي چې خلک کار پیدا کړي.
پر افغانستان د طالبانو د دوهم ځل واکمنۍ له پیل سره سم د پخواني حکومت یو شمیر ادارې لغوه شوې، چې ورسره سم د دغو ادارو زیات شمیر مامورین په ځانګړي ډول ښځې بیکاره شوې. دغه دولتي مامورین وایي خپل نامعلوم برخلیک ته اندېښمن دي. د افغانستان د بیا رغونې پر چارو د امریکا د سرمفتش دفتر سیګار ویلي اټکل کیږي چې د روان 2022 کال تر دوبی پورې به د هغو کسانو شمیر د 2,000,000 to 9,000,000 ترمنځ وي چې واک ته د طالبانو له رسېدو وروسته خپلې دندې او کارونه له لاسه ورکوي. سیګار ویلي په ځانګړې توګه ښځې ډېرې اغېزمنې شوي او اټکل کوي چې د ښځینه کارکوونکو شمیر به د روان کال تر دوبی 21% کم شي.
د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت په یو رسمي مکتوب ټولو پوهنتونونو ته امر کړی چې د هر استاد د ترفیع غوښتنلیک د هغه له بشپړې پیژندنې سره ورولیږي. د دې مکتوب په یوه برخه کې لیکل شوي، هغه استادان چې خاین او فاسد وي، د مخکني نظام له استخباراتو سره یې همکاري کړې وي او یا یې هم د طالبانو پورې تړلي محصلان ځورولي وي، نه باید ترفیع ورکړل شي.
د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت یو نوی رسمي مکتوب چې د پوهنتون د استادانو د ترفیع لپاره پکې نوي شرایط وضع شوي، د ډیرو استادانو نیوکې راپورته کړي دي. دا مکتوب چې د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت سرپرست عبدالباقی حقانی په لاسلیک صادر شوی، پکې د ټولو دولتي پوهنتونونو له مسؤلانو وغوښتل شوي څو د هغو استادانو له طرفې ګمارنې او تبدیلۍ ډډه وکړي چې د مخکني نظام یا هم استخباراتو سره یې همکاري درلوده. د دې مکتوب په یوه برخه کې د خبرداري په ژبه د ټولو دولتي پوهنتونونو له مسؤلانو غوښتل شوي څو د استادانو کارونو ته پاملرنه ولري او ټول هغه استادان چې د ترفیع او تبدیلۍ لپاره یې وړاندیز کیږي، اړینه ده چې د مفسد نااهله او مخرب شخص ټول جزئیات په لیکلي ډول ولیکل شي څو د ترفیع او تبدیلۍ مخه یې ونیول شي. په مکتوب کې زیاته شوې د هغو استادانو کره معلومات او اسناد د هم وزارت ته ولیږل شي چې د مخکني نظام سره یې سیاسي یا هم نظامی خدمت کړی او یا هم هغه محصلان ځورولي چې طالبانو سره یې اړیکه درلوده. دا مکتوب د طالبانو یو پلوي استاد فیض محمد زلان په خپله ټویټر پاڼه خپور کړی او دا یو عقدوي او استبدادي بللی. ښاغلی زلان ازادي راډیو ته وویل،
وروستي هغه مسایل چې د لوړو زده کړو وزارت له ادرسه رسنیو ته راوځي مایوسه کوونکي دي. لوړو زده کړو وزارت او پوهنتونونه علمي مراکز دي، د استادانو ترفیع منفقي علمي مسایلو پورې تړلي، خو د دې مسایلو سانسورول او یا دوی په یوې ډلې پورې تړل تحصیلاتو کې د درز لامل کیږي. دا به مو علمي ډګر کې شاته بوزي. زموږ کادرونه چې افغانستان کې پاتې شي خو دوی اوس تختي. علمي مسایل نه باید سیاسي شي.
د پوهنتون یو بل استاد چې نه غواړي نوم یې د امنیتي ستونزو له امله راپور کې یاد شي، ازادي راډیو ته وویل،
استادان په دې کار خوښ نه دي. دا استادانو ته یو ګواښ دی. دوی نه غوښتل دا مکتوب رسنی شي، خو اوس افشا شو. د فاسد او مخرب مفهوم باید روښانه تعریف شي، ځکه په قانون کې دا ډول اصطلاحات نه دي راغلي. استادان فکر کوي چې دا یو ډول شخصي عقده او د استادانو د منفقي او ځورولو لپاره یو لار ده.
د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد دا مکتوب تاییدوي.
هغه مکتوب هم چې راغلی دی عالي تحصیلاتو د وزارت له خوا نه، هلته خو د څه سي مفسد کسان او هغه کسان چې مخالف د ذهنیت وي او مخالف د هېواد د ګټو وي، هغه د تشخیص سي. دا خو د هېچا هم د حق نه جوړېږي چې مفسد هم وي او مخالف نظام هم وي، هغه بیا استاد هم سي. هغه جلا موضوع تعفي معنا ده د هر چا ته سوی دی چې دوی به نه وژل کېږي، تعرض نه به مسؤل وي. دا معنا هېڅکله نه ده چې دوی ته به امتیاز هم ورکول کېږي او دوی ته به موقفونه هم ورکول کېږي. دوی ته به دا هم ورکول کېږي چې دوی هغه جرمونه
خود سیاسی مسائل و شنون که شکور نیازه وی طالبان دو پوهنتون استادان چی ملکیان دی زپی او داکاری دو بخنی لفرمان سخه خکار سرگره و نده. طالبانو کدسه هم پا زلونو دو بخنی پا فرمان تینگار کرده، خوکاره راپورو نخپارش ول چی دوی دو مخکینی نظام لورپولی نظامی افسران، استخباراتی کسان او آن زنی ملکیان پنخه کردی. د دې ترخوا طالبانو د سیاسي مسایلو شنونکو او د پوهنتون دوه استادان فیض الله جلال او سید باقر محسنی هم ونیول، خو له څو ورځو بندي کېدو وروسته یې بیرته خوشې کړل.
بیا هم ستاسو ګڼ پیغامونه ازادي راډیو ته راغلي، څو یې په دې خبرونه کې راخلو.
زه ریاض احمد د خوست ولایت د باکول سولای څخه خبرې در سره کوم. د موږ خواهش داده تاسو نه چې موږ څو پیرې د پاسپورټ لپاره آنلاین ثبتنام وکړو. د پنځه شپږ میاشتې کېږي څوک چې فامیلي آنلاین ثبتنام وکړي، بیا مې یوه میاشت وروسته چې چک کړو، بیا موږ مکمل سیستم نه بوسلي وو، بیا مو بیا کوشش وکړو، بیا مو ثبتنام وکړو. اوسې بعضې کسان پکې پریښي یو، بعضې متینه وباسي، نو موږ نه پوهېږو. څوک چې وسطا لري هغو ته ډایرکټ پاسپورټ ورکوي، ورتلای شي، پیسې ورکوي. نو اوس فامیلي څوک چې یا خارج ته چې یا بل مشکل چې لري هغو ته هېڅکله پاسپورټ نه ورکوي. کویر کوي په ډیر مشکلاتو سره یو فامیل چې سفتینومو کې یو کس دوه کسې پرېږدي نور وباسي. نو موږ تاسو نه دا خواهشته چې دا موږ جری خبرې دوی سره شریک وکړي، دا موږ پیغام ورسوي. واسلام.
زما دا راپور د غور د واحد من ولایت د واشیر د ولسوالۍ نه
زموږ په ولسوالۍ کې شبکې مطلقاً کار نه کوي، نه بي سیم کار کوي، نه اتصالات کار کوي، نه روشن. نو موږ د حکومت څخه د عمارت دا غوښتنه لرو وروره چې موږ ته یو خدا راولي، یا د بي سیم یا د روشن. نو موږ د شبکو سره ډېر په تکلیف یو.
د دې زده کړو د نجونو د ښوونځیو د فعالېدو په مورد باندې یو نظر لرم. دا چې اوس خو نو زیم چې هېڅ بنا نه ده فاتې شوې د زده کړو د نه فعالېدلو په خاطر باندې، ځکه اوس خو اسلامي حجاب هم لازمي شو په ټول افغانستان کې. نو کله چې حجاب وي نو څه مشکل شته چې اوس ښځه ښوونځي ته لاړه شي او خپل زده کړې وکړي؟ نو دماغ خوتنه هم دا ده او نظر مې هم دا ده چې زده کړې دې فعالې شي، یو خو به د زده کړې پروسه فعاله شي د نجونو لپاره، دویم دا چې د نړیوالو خولې به بندې شي چې دوی کوم وختان د موږ نه لري هغه به پوره شوی وي. وسلام.
تاسو هم کولی سئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمېره راته غږیز یا صوتي پیغام راستولی سئ. شمېره ده 00420211421.
وخت په افغانستان کې د سهار اته نیمې شوې. ورزو د خبرونو لنډیسته. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوتیرش خبرداری ورکوي چې په افریقا کې د داعش او القاعده پر لپسې پراختیا او په افغانستان د ترګریزو فعالیتونو زیاتېدو د نړۍ سولې او امنیت ته ګواښ ډېروي. د چې روانه اونۍ د هسپانیا په مالاګا کې د ملګرو ملتو په ملاتړ د تروریزم ضد په اړه غونډې ته وینا کول، وویل د تروریزم په وړاندې ځواب باید د قانون له حاکمیت، بشري حقونو او د جنسیت له مساوات سره په همغږۍ کې وي، څو اغېزمنتوب یې یقیني شي. د بریتانیا ابردین پوهنتون د هغو افغانانو محصلانو لپاره چې د افغانستان وروستیو پیښو اغېزمن کړي د بورس یا سکالرشپ یو نوی پروګرام پیل کړی دی. ابردین پوهنتون پر خپله ویب پاڼه لیکلي دا پروګرام چې د سکالرشپ تود هرکلی نومیږي د بریټش کونسل په همکارۍ اجرا کیږي. پوهنتون وایي په دې برخه کې د بریټش کونسل په همکارۍ د شپږو سکالرشپونو پروګرام وروسته له دې پیل کړ چې د افغانستان د شخړو له کبله زرګونه افغانان د خپل هیواد پرېښودو ته اړ شو. د افغانستان په دوو ګاونډو هیوادونو کې د ډالر ارزښت پرله پسې لوړیږي. پرون په ایران کې د امریکایي ډالر ارزښت تر 3,00,000 ریالو یا 1,50,000 تومانو واوښت. په همدې حال کې پاکستان کې د هر ډالر ارزښت تر 190 روپیو اوښتی. په وروستیو ورځو کې د پاکستاني روپیو ارزښت پرله پسې کمیږي. تاکل شوې ده چې د افغانستان د فوټبال تر 14 کلنو کشره لوبډله د منځنۍ آسیا د 14 کلنو لوبډلو په اتلولۍ کې نن د قرغزستان له لوبډلې سره مخامخ شي. د خبرونو لنډیز مو واورید. تفصیل د ازادي راډیو په ویب پاڼې ازادي راډیو ډاټ کام کې لوستلی شئ. اوس هم ازادي په څپو کې پروګرام واورئ.
د ازادۍ په څپو کې
در امواج آزادی.
د طالبانو له لوري د شزو د حجاب اعلان او د دې اعلان ګټي او زیانونه دا مسله دلته په خبرونه کې لمنو سرچېړو. په داس وخت کې چې نړیواله ټولنه په پرله پسې ډول د طالبانو د حکومت د پرسمت پیژندلو لپاره د بشري حقونو په ځانګړي ډول د ښځو د حقونو د رعایتېدو غوښتنه کوي، د طالبانو د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت د ښځو د حجاب مسله مطرح کړه. د وزارت د حجاب د پلي کېدو لپاره په خپره شوي بیان کې څرګنده کړې ده چې په لومړي ځل د بې حجابه مېرمنې کور په نښه شي او د هغه ولیدې تنبیه شي، دوهم ځل دې ولي اړوند ریاست ته احضار شي، دریم ځل دې ولی درې ورځې حبس شي، څلورم ځل دې ولی محاکمو ته وسپارل شي او سزا دې ورکړل شي. په دې اعلامیه کې دا هم راغلی دي چې بې حجابه مېرمنې له کاره لرې شي او که د چا لور او مېرمن حجاب نه وي کړی هغه مامور دې هم له دندې ګوښه شي. امر بالمعروف وزارت په یوې بلې اعلامیه کې ویلي دي چې له کور څخه بې موجبه نه وتل د شرعي حجاب د رعایت لومړۍ او بهترینه بڼه ده. بالغ نجلۍ له سپینسارو پرته چې کله له نارینهو سره مخامخېږي د اعلان لمخې د فتنې د مخنیوي لپاره د مخ پټ کړي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمشي ځانګړي استازي دیبورا لاینز د طالبانو له مشرتابه سره د دې اونۍ په ناستو کې د ښځو د حقونو د محدودېدو پر ځای د هغو د پراختیا، د نجونو پر مخ د منځنیو ښوونځیو د پرانیستل کېدو او په کار عوامه ژوند کې د ښځو د بشري برخې اخیستو غوښتنه وکړه. هغې وویل چې افغانستان د راتلونکو ننګونو لپاره هر اړخیزې هڅو ته اړتیا لري. د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت په وینا په افغانستان کې نه نوي ښځې اسلامي حجاب مراتبی دا یو فیصد کې چیرته هغه حجاب چې امر بالمعروف وزارت ته سم ښکاري سل په سلو کې نوي مراد کړي له سیاسي پلوه د طالبانو حکومت ته زیان اوړي که ګټه کوي. په روانه خپرونه کې دا مسله له میلمنو سره څیړو. په خپرونه کې مو میلمانه د شنکۍ کړوخیل د ړنګې شوي ولسي جرګې غړي او د چارو شنونکې او نیلاب مبارز د سری میاشتې پخوانۍ مشره میلمنو تاسو خپرونې ته ښه راغلئ. اغلې کړوخیل، ستاسو په باور د دې حجاب اعلان له سیاسي پلوه په دغسې وخت کې څرنګه ارزوي؟
افغان ولس له خورا ستونزو سره لاس په ګرېوان دی، اقتصاد په ټپه ولاړ دی، خلک وږي دي، ډوډۍ نه لري، ولس پریشانه ده، نجونې د تعلیم څخه محرومه شوي دي، هیڅ نوې امیدواري د ژوند د بقا او د تداوم لپاره په افغانستان کې موجود نه ده. بسیر دا ټول ناخوالې یو بل فرمان چې یو ځل بیا غواړي چې څنګه افغان میرمنه، افغان نجونې له ټولنیز او له سیاسي او له اقتصادي ژوند څخه محرومه او محدوده کې دا فرمان صادر کړ. زه نه پوهیږم چې د افغان د طالبان حکومت لپاره لومړیتوبونه څه دي. یو د اوسني حالات نه لر دغه د دولت او اقتصادي ناورین د افغانستان د وتلو لپاره هیڅ نوې برنامه نه لري. بس هغه یو ځل بیا ولې افغان میرمن سره دومره په کرکه په تعصب ورته ګوري؟ افغانستان یوازنی اسلامي مملکت نه دی. او زه فکر کوم چې په دې شکل باندې دوی نشي کولای چې افغان ولس کنټرول کړي او یا د خپل نظریاتو نه یا د خپل غوښتنو څخه منصرف کړي.
مننه اغلی مبارز. په دغه وخت کې چې ټول دنیا طالبانو ته وایي چې د میرمنو د حقوقو رعایتېدل د دې باعث کېدای شي چې ممکن د دوی حکومت په رسمیت وپیژني، له سیاسي اړخه آیا دومره ضرور و چې په دغه وخت کې امر بالمعروف وزارت د حجاب په باره کې چې 99% د دوی په وینا خلک مراتې فرمان صادر کړي؟
فرمان دغه څه ده او دا ټول افغان ښځې په باندې یعنی متفق القول دي چې دوی نه غواړي چې خپل حجاب لري کړي. اما مشکل په دې کې ده د فرمان په اساس باندې د ځینو ولایتونو کې ځینې اول راځي چې ځینې چارواکي بیا په سمه شکل باندې دا نتاتی قضیه او اضافه روی کهی چه دا باید چه وغندل سی او دا چارواقنا وغختل سی چه دا سامکی یا بلا دا چه پو دا دوی چار یعنی استازی توب نا دا پندلی تولنه کاؤما او نا دا امارات استازی توب کاؤما نپویگم چه انترنیشنل کنون چه باو کی. اما زما دا پارا چه دلتا جوان کاؤما او نور خیزی چه دلتا جوان کهی زمونږ د پاره دا مهمه ده چې نجونې مکتب ته ولاړ سي، خپل تحصیلات ته دوام ورکړي تر اخره پورې چې دا هر څومره امکانات شته په افغانستان کې. یو دا ډېره مهمه ده. او دویمه خبره دا ده چې ځینې یعنی د کار په اکله باندې مشکلات بیخي زیات دي د ښځو په وړاندې باندې، او دا هم تصمیم نه دی نیول شوی. تقریبا کال تېرېږي، نهه میاشتې وسو، تر اوسه پورې دغه لانجه د کار پاکله باندې نسته او سیاسي مشارکت هم نسته. موږ نشو کولای چې چارواکو سره خزینه مستقیما وګورو، دوی خپل مشکلات وړاندې کړو. د ښځو د چارو وزارت لغوه شوی ده، او اقلا که دغه وزارت لغوه شوی نه وای، یو چا هم دغه وړاندیز کړی و چې دغه وزارت باید پاتې شي او یو ښځه په کې اچه چې دوی غواړي مقرر دي چې موږ ولاړ شو. اقلا هغه ښځې ته موږ هېچا نه لرو په دولت جوړته ورسو. دا خبرې ډېره مهمې دي.
مننه. بیرته که چرته د حجاب د مسلې تطبیق ته هم راشو، د اعلامیې په برخه کې آیا ممکنه ده چې دغسې اعلامیه له قانوني پلوه تطبیق شي. فرضاً د یو چا میرمن چې بازار ته مخلوص شوی دی دغه نارینه تنبیه کیږي او هزار کیږي. اغلی کړوخیل د دلته البته وبښي زه دا خبره کوم د نارینه وو ګناه څه ده نو
که چیرې چادرې نه اغوستل کوم جرم وګڼل شي جرم فردي ده. دا یو پلار پورې یو میړه پورې یو ورور پورې یو زوی پورې څه ارتباط لري چې ټول ځوان محاکمه نور کار نه لري ټول ځوان همدغه کشوګیر به روان دي. زه نه پوهېږم چې آیا د طالبان حکومت لپاره همدغه مسله لومړیتوب لري بل هېڅ هم مصرفیت نه لري بل فقط ښځې شکنجه سي محدوده سي او متضرره شي. دی په دې باندې نه پیږي چې دغه جنگلي شل کاله په جنگ کې مخته شوي دی یو ته بهانه کېږي چې څه رقم الدبا ده به ښځې په دې سړکونو په سر باندې به زوروي.
مننه اسدی په څپو کې پروګرام دی. د پروګرام میلمانه مو دی شینکی کړوخیل د رنګ شوی ولسی جرګې غړی او د چارو شنون کې او د سرې میاشتې پخوانی مشره ډاکټر نیلاب مبارز. لیوی خبرتیا وروسته بحث ته دوام ورکوه او تر دې راسر خو چې د نړیوالو عکس العملونه د دې حجاب د اعلان په باره کې څه.
ازادي په څپو کې پروګرام په منځنۍ چپه دولس شپږنوي په ټول افغانستان کې اوري.
اغلی مبارز فکر نکوي چې له سیاسي پلاوه به د طالبانو د حکومت د پرسمت پیژندلو مسله دغه د حجاب فرمان نور هم وځنډوي؟
په هر دولت کې اولین یعنی شرط دا ده چې ملي مشروعیت ترلاسه شي. کله چې ملي مشروعیت ترلاسه شو بیا نور ملکونه کولای شي چې دغه مشروع حکومت ارچته چې موږ کچوي یا پر اسنیت وو پیژنې یا ونه پیژنې. موږ هغه مرحله ته نه رسیدلې تر اوسه پورې چې دا ملي مشروعیت چې موږ افغانان کې تصمیم نیسو هغه له خیر سره وشي. لمدې کبله که چېرته تاسو وګورئ ټول معرفي چې شوي دي ټول چارواکي چې اوس شته دي په افغانستان کې اکټنګ یا سرپرستان دي. ما وړاندیز خو هم لویه جرګه وه اوس هم لویه جرګه ده چې دغه یعنی موافقت د افغانانو تر منځ وشي خلاص شي ټول یو ځای پس له هغې نه بیا انشاءالله تعالی چې دنیاوال مونږ وپېژنې په رسمیت باندې.
مننه اغلی مبارز. شینکی کړوخیل تاسو څه فکر کوئ که چېرته دغه لکه څرنګه چې اغلی مبارز اشاره ورته وکړه یو نسبي داخلي مشروعیت د طالبان حکومت ترلاسه کړي لیکن دغه فرمانی فرزند حجاب فرمان آیا ممکنه ده چې لږ تر لږه اروپایي هیوادونه او د غرب نور هیوادونه د حکومت پر رسمیت وپېژني؟
بلکل نه پیژنه ځکه چې ګوري ځکه د شروعنه دنیا له طالبانو سره ډېر نرمشته کار واخیسته اما اندار پر اتاکې خو امریکا خورا هلې ځلې وکړلې او ویلې چې طالبانو ډېر تغییر کړی ده او دوی هم ورته ضمانت ورکړی و په دوحې کې چې دا ټول حقوق بشري مسایل د ښځو تعلیم کار دا ټول مسله به حل کوي. په هر صورت اوس طالبانو په خپل په اسلام په لوی لاس باندې دنیا له ننګونې سره مخامخ کړی ده ځکه چې دوی هر ورځ داسې نایبه فرامین راباسي چې دوی خپل ځان ته په خپله مشکل جوړوي ځکه چې هغه ملکونه هم د خپلو خلکو یا د پارلمانونو له اجازې بغیر یا رضایت نه بغیر یا د بشري حقونو سازمانونو یا د ښځو فعالینو د رضایت حمایت نه بغیر دوی نشي کولی چې نور طالبان په رسمیت وپېژني ځکه چې دوی خپل له فشار لاندې راځي.
مننه. په دې برخه کې به د طالبانو د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت د ویاند عاکف مهاجر خبرې له تاسو سره شریک کړم چې ازادي راډیو ته یې کړې دي.
د سیمه هیوادونه باید چې زموږ اصول ته درناوی وکړي یا نړیوال کوم هیوادونه چې دی وي زموږ اصول ته باید درناوی وکړي. په نړۍ کې دا اصول او اصل ده چې هر هیواد خپل اصول خپل قوانین لري. امریکا هم دا اوس د سعودي نظام د ایران نظام یا د ترکی نظام په خپل هیواد کې نشي منلای ترکیه او سعودي او ایران هم په همدې توګه د امریکا او د فرانسې د بل هیواد نظام په خپل اصول هغه قانون په خپل هیواد کې نشي منلای. نو موږ هم یو مستقل هیواد یو، افغانستان مستقل هیواد ده او مستقل نظام لري، مستقل حکومت لري. نور هیوادونه څخه موږ همدا تمه کوو چې زموږ اصول ته درناوی وکړي. زموږ خلک مسلمانان دي او دلته اسلامي نظام حاکم ده. په اسلامي نظام کې به اسلامي احکام حتما پلي کیږي. حجاب هم د اسلام یو حکم ده او د اسلام د یو حکم د پلي کېدو په اړه باندې اسلامي امارت لورې نه امر شوی.
اخلي کړو خیل په دې برخه کې تاسو څه وایئ د عاکف ماجر د خبرو؟
خب ماجر صاحب خو خپل ځان ته خپل فرمان لیکي او خپل اعلان وی به هغه نه چې هغه په سال هر ارخیز مطالعه کې چې دې فرمان راوستل څومره ضروري وو، واقعا دې ته ضرورت وو. د دې د تدقیق جنبه چې کېږي د افغانستان اوسنی وضعیت په کوم حالت کې ده، دې اغیز یا تاثیر په خلکو باندې باید څه وي. دې په نظام کې وښځه نه پرېږدي، دا د کوم نظام نه اصولو نه دی خبرې کوي. هغه اصول چې ده ټاکلي دي او که ولس او خلک یې ټاکي، د حکومت په خلکو باندې غواړي وي کې امریت وکړي او که غواړي په دې ملت خدمت وکړي. دوی اصلا خبر نه دي چې خلک خېټه وګړي ده. دوی خبر نه دي چې خلک د سبا بیګا ډوډۍ نه لري. دوی بل دین نه پیږي چې څومره کورنۍ کې نارینه نشته، څومره اطفال یتیم او بی در په در خاک په سر دي. علم فرض دي په خلکو باندې، دا هغه فرض منی کړی دي. دا کوم اسلام کې راغلی چې خدمت په پټ بخ باندې وګرځي به کور کې کینی کار بار نه لري. زه د نه سوال کوم دا هغه شاغلی مهاجر نشته. ته خبرې چې د حضرت عمر په وخت کې د مکه خزه مسئوله دی و چې مارکیټ په سلا کنټرول کی، او یو خزه د حضرت عمر په وخت کې خارواله د مدینه د خاروه، هغه کوم اسلامي نظام نه و چې ته اوس نو اسلام په دې مملکت کې تغوړې پلي کې؟
البته د اسلامي احکام لمخې د حجاب مسله یو ډول متنازع فيه ده. یعنی مثلا ځینی هغه فقها وایي چې مختم پټ شي، ځینی وایي چې نه دی پټ شي، خو اکثریت لکه څنګه چې ما کتلی دي اکثریت هم دا وایي چې مخ باید پټ نه وي. خو په هر حال هغه فقهي مسلې ته نه ورزو چې فقهي مسلې ته راشو، د بل اړخ ته راځو چې نړیوال لو عکس العمل ښکاره کړی دی. د سپینې مڼې ویاندی جینساکی ویلی دی چې د حجاب پر ضد چې یو شمېر معترضو مېرمنو په کابل کې اعتراضونه کړي دي، واشنگتن به د دوی ملاتړ وکړي. اخلي مبارز که بهره د طالبانو په حکومت باندې ځینې شیان لکه حجاب فشارونه زیاتوي، له سیاسي نظره له سیاسي دیدګاه باید دوی څه وکړي؟
ګورې دا د نړیوال موږ باندې څه نور فشار اچوي، یعنی موږ افغانانو باندې، نه دولت یا حکومت یا امارات ته، موږ چې خېټه مو خالي پاتې شوې ده، ټول کومکونه تقریبا بندې شوي دي، د موږ اقتصاد بنده ده، د موږ اسټس په امریکا کې متاسفانه نه تنها چې فریز شوي دي، بلکې دوی غواړي چې دا نورو ته ورکړي. دا افغانستان ډېر مشکلات لري او هر دونه بندیز چې لګول کېږي، اولین څوک چې متاسفانه متضرر کېږي افغان ولس دی.
بله دا خبره ده، یعنی کېدای شي چې هغه
ډېره مهمه ده. مهمه ده د موږ بانکونه نږدې په دې چې دا ملل متحد خپله وایي چړنګسي بیا څنګه وکړو؟ مثلا پیسې د تا پیسې د نورو پیسې د خلک دغه بانکونه کې دي، که بانکراپ شي څه شی کېږي؟ زه د ولس نمایندګي کوم، ګوره زه دلته یم، زه ګورم چې په دانوایي باندې خلک ګډېږي، د موږ اقتصاد رنګ سو.
دا منم متاسفانه چې وضعیت سم نه دی او مشکلات ډېر دي، او خصوصا اقتصادي مشکلات لکه څنګه چې تاسو اشاره ورته کوي چې د افغانستان پیسې کنګل شوي دي، او که چیرته دغه فرمانونه چې له دنیا سره ټکر رامنځته کوي په همدغه شکل روان وي، ممکن دغه پیسې زر بهرنیان افغانانو ته وروم نه سپاري.
که ماته چادري هم ورکي، اما خلک د لوږې نه مړ دي چې زه قبلوم د وکه ځم لرم چې دا څه استفاده هم چې د فرمانه څخه همدا چې کېږي په ولایاتو کې. ما پخوا ووایه حتی اقانی سه بوید چه درسی کار مکوید چه انا سه اقانی پا خلا وینا ابل اولز بوید چه درسی کار مکوید چه خلا در اسلام نه درشید آخوا کی کنه؟
بله
در خود دوی بخواد جنی واییه
خداره په دې کې چې افغانستان په یو ډېره خطرناک حالت کې ده. امنیت شورا باید چې دا خبر هم د دې څه چې یوازې د فرمان په اکله باندې شورا امنیت واخلي، اخو دې خو جنگ شروع شوې ده، بیا به څنګه شي؟ تر اوسه پورې نه میاشتې کېږي چې تر اوسه پورې دغه خوشبختانه چې چور چپاول دغه څه شیان نه دي شوي. اوس بېرته ځوانان لویږي، که د دې خوا ده که د اخوا ده خلک مړ کېږي.
آغلی کړوخیل، دلته یو بل موضوع هم ده، ځینې اخلاقي موضوعات اصلا باید مجازات نشي. مثلا یو څوک ته په کابل کې دکاندار ته درواغ وویل، کبیره ګناه ده، لیکن په دې درواغو باندې داسې نشي کېدی چې دی زندان ته ولاړ شي. له دغه حقوقي اړخه چې تاسو په ولسي جرګې کې هم کار کوو، دا موضوع ته تاسو په څه سترګه ګوري؟
کاملا شپږ صاحب، حجاب هم حقوقی مسئله نه ده، اخلاقی مسئله ده. څنګه چې مثلا که اوسو که او زشت و مهربان نوی تنش کله چې هغه مجازات کې چې توانه دومره مثلا تریخه یا سخته، یا مثلا دا رقم لکه تاس دروغ ولی مسئله ده حجاب کوم جای د قرآن کې راغلی که چه مرات نه که مجازات شي. ګوری دلته مسئله دا نه ده چې افغان څنګه چې دوی خپله مای چې 99% افغانی ښځې محجبې دي، هیڅوک هم په دې وخت کې نه ځان لوڅوي او نه د ځان لوڅولو کومه علاقه مندي او اشتیاق لري. مسلمانه ښځه به د امر بالمعروف اداره د دار قفرامین نه جوړوي چې خلکو ته ځان بابا او جوړ کړی دی. دوی باید په همدغه مسله باندې له همدغه مساجدو نه له رسنیو نه تبلیغي مسئولیت که بخلی تبلیغ دیوه که پا فواید دی خبرو که پا مختلف و جوان نبو بود. داخل اقی مسئل تاسی بوس مجازات و تا دی خلکو تنبیه کول و تا خلکو ترکشول خلک داره ول ما خورتوی چی بیدی دوی اقا جنگیلی چی پا دی مسئل بانی خبرم ندی سر نخلاصی که بی پا دیر اقا افراتی شکل بیا دی باشه پا ولایت که عملی که تا که چی دوی ما خورتوی لیچه نقاب و حجاب و نغلط شویده. ایدی خاطره دا دی امری بالمعروف وزارت یا دروازه رو تو وطری دکه چه بده که عالم نشده، دکه چه عالم هایی دی مسئله مخی نیولا که چه دی مخ پتول فرض وی نبیوال دی وقت دی عبادت که ولکه دی مراسم دی حج که تنگ مخلوص ول دی حتمی و ضروری دی.
آخلی کردخیل، پام دی برخه که دی طالبان و دی امر بالمعروف و نهی عن المنکر دی وزارت دی ویاند آکف مهاجر سرگندونی لرو دا سر آورو
حدیث پیغمبر دی المرات کلها آورت کده طول آورت ده د ولی ادرب نبی خمر هن علا جیوب هن د دې تفسیر چا اشاره نه ها کی هغه چې د انصار خو د غایات لنزول نورسته خپل ټکرې باندې خپل مخونه هم پټول. او څلورم اشاره نه ها چې کله موږ حج تل نبی اکرم صلی الله علیه وسلم حج ته بتلل نو په هغه وخت کې به موږ ته چې کله نور صحابه را نږدې سول موږ به خپل مخونه پټ کړل، او چې کله به صحابه رانه لرې سول موږ به خپل مخونه لوڅ کړل. نو له دې نه ښه معلومېږي چې مخ پټول دا به حجاب کې دي.
آغلی مبارز، د مخ په برخه کې هم د امر بالمعروف د وزارت ویان همدا خبره کوي چې مخ هم باید پټ شي.
په یو ځای کې لیکل شوي ده چې کله چې دوی خرسن نه وي او یا قلمتن نه وي دام لیکل شوی ده. او کله لکه چې د مونږ خور کروخیل صاحب ووایا دا د نقاب او د حجاب ترمنځ باندې فرق شته په میډیاو کې داسې یعنې تفسیر شوی ده د فرمانه څخه چې هغه هم د حقیقت نه لري ده. او ځینې نیوکې هم پکې شته دي، مثلا جزا چې آیا وزارت عدلیه په قانون جزا کې جزا جوړوي یا امر بالمعروف جزا جوړي؟
البته جزا ورکول په خپل ډیر فکر نه کوي چې ډیر ناممکنه ده جزا ورکول. مثلا یو میرمن ده په کابل کې تقریبا 5 میلیونه و میلیونه نفوس لري، تاسو په کابل کې یو میرمن ده خپل کور راوتلې ده فرزند امر بالمعروف په قول باندې دی حجاب نه دی مراد کړي، نو امر بالمعروف بل کار نه لري، دا به تعقیبي سي 2 ساعته 3 ساعته لري د دې کور چیرته بیا به ورسي.
بله څنګه چې فکر کوم او خدام ته اجازه ورکوم زما عقل چې ګرځي د درته وایم.
بله،
مشکل مې په دې کې نه ده، مشکل مې په دې کې چې افغانستان نوښته ده پوټه ټوټه شو.
دا منم یعنی د حجاب مسله باندې چې دلته په راډیو کې هم بحث کوو، اصلي بحث دا نه دی چې اوس حجاب سم دی که ناسم، دا بل بحث دی. ځکه دغه اوس چې زه له تاسو سره خبرې کوم، د ما مخې ته مثلا په دلته لیکل شوي دي چې په یو ډیر معتبره عربي ویب سایټ کې سي بی بی عائشه او ابن عباس او ابن عمر رضی الله تعالی عنهم ویلي دي چې په د میرمنو په حجاب کې د مخ پټېدل شرط نه دي. اول ته عاکف صاحب بیا ویل چې دا شرط دي. یعنی زه دا نه وایم چې د دوی خبره سمه ده او که دغه خبره چې زما مخې ته پرته ده دا سمه ده. اصلا خبره دا ده چې لومړیتوبونه مهم دي. که چېرته دغسې یوه متنازع فیهي مسله د طالبانو له لوري مطرح شي، عکس العمل به د افغانستان په خلکو باندې څه وي؟ آغلي کړوخیل د پروګرام کم وخت پاتې، مهرباني.
دا سمه ده چې په دغه عقل باندې یو فیصد دوی وایي چې حجاب نه مراتئ.
بله،
نه نه یو فیصد حجاب مراتئ، یو فیصد دپاره شو امنیت جوړېږي.
بله،
نه نه یو فیصد حجاب یعنی مراتعی مشکل ور سره نه لري، اما لوږی دی، اما د جګړې نه داریږي، اما تره یې بنده ده، بنکونه یې رنګیږي. دې باندې ولې شورای امنیت نه کیږي؟
همدا مهمه موضوع ده. یعنی د سیاست دا هم دغسې
دواړو خواو نه باید چې وکتل شي که نه؟
بله، خو دلته سوال دا ده چې بهرنیان څه مجبوریت لري؟ مثلا په یو اروپایي هیواد دی، یو څوک په انتخاباتو راغلی دی، رئیس جمهور شوی دی، هغه رئیس جمهور د مدني ټولنو تر فشار لاندې ده، د ښځو د حقونو په برخه کې که مخالفه خبره وکړي فشار پرې راځي. مثلا په جرمنی کې رئیس جمهور ته که چېرته د افغانستان حکومت په رسمیت پیژني، همدغه د میرمنو د حقونو مدافعان ورته وایي چې په هغه حکومت کې چې حجاب اجباري کړی دی ولې په رسمیت پیژني؟ د همدې لپاره هم نه پیژني. یعنی خبره دا ده چې دا سیاست شو همدغه. په دې برخه کې به د اغلی کړوخیل نظر واخلم. اغلی کړوخیل، څرنګه تاسو څه پیسې اتوئ؟
بلکل ډاکټر سباربر، دغه کې چې شورای امنیت سازمان ملل د افغانستان د ولګي یا د اقتصادي مسله باندې مجلس نه نیسي، مختلف مجلس په د دنیا په سطح د افغانستان لپاره ونیول شول، د بشري مرستو په خاطر، د پیسو ټولو په خاطر باندې ونیول شول. دنیا باید واقعا هغه بشري ناورین د ختمولو لپاره باید سیاست هم بغیر همکاري وکړي. دا ډېره مهمه اړینه ده. خو راځو په دې باندې که چیرې طالبان، چون طالب نن حاکم ده، مسؤلیت دوی ته متوجه ده. د افغانستان ژغورنه د دوی مسؤلیت ده. دنیا هغومره مسؤلیت نه لري چې لکه چې دوی لري. نو دوی به راځي هرنګه فرامین به جوړوي او دنیا به ورته اجازه ښدي کل د تا شخصي کار دی. دنیا د افغانستان په وړاندې باندې درقه مسؤلیت نه لري. درجه اول مسؤول خپله حکومتونه دي. حاکم گروپ مسئولیت لري چې د افغانستان د هوسایي، د آبادۍ، د خلکو د رضایت، د وطن د پرمختګ د پاره کار وکړي، بیا له دنیا نه کومک وغواړي. دلته په افغانستان کې ټول مسایل حل و، حجاب یو مسله نه وه. دوی په لوی لاس باندې، زه نه پوهېږم دغه مشوره دوی ته څوک ورکوي، بل کار وظیفه هم لري که صرف همدغه ښځو پسې راخیستې ده. په لحاظ خو د افغانستان ولګې ته لارې حل پیدا کوي، افغانستان د فعلي حالت نه وژغوري. زه مطمئن یم همدغه موضوع چې دوی وخت په دا رقم مطرح کړه، خپله په داخل د طالبانو په حکومت کې د سره اختلاف موجود دی. تاسو د ناساقادي موضوع هغه کوم بیان چې ورکړی یم، د خپله دې ته اشاره ورکوي چې تاسو په صحیح لار روان نه یاستئ. خلک له اسلام نه په لوی لاس باندې متنفره کوي. دا فقهي مسائل ګوره، دا فقهي مسائل هغه برداشتونه چې دوی ځینې عالمان د اسلام نه لري، دوی په پغه کې دوی هغه د وخت سیاست، دوی هغه شخصي افکار، نظریات، رسوم د ټول په دوی په نظریت باندې تاثیر لري. هغه سیاست پیغمبر شکل د ښځو سره، د ښځو باره کې کوم مسائل مطرح کېدل، څومره ښځې یو ټولنیز فعاله ټولنیز ژوند ته رابللې. حتی په ویل به چې د اخته په ورځ کې تاسو په کور کې مه کینئ، حتما راسي ولاسو تاسو شرعي عذر هم ولرئ، مګر بیا هم راسي عقل هم د خبرې باید واورئ، په مجالس کې باید ګډون وکړئ. دا رقم نه چې ټول تاسو مجبور چې ښځه بدون کوم هغه نه مجبوریت نه دی، ضرورت نه دی، له کور نه راوځي، همدغه شرعي حجاب ده. په لحاظ خو تاسو افغانستان باید دخانه جوړوئ. تاسو افغانستان نفوس کې 30 میلیونه 40 میلیونه نفوس غواړئ، تاسو په کورونو کې وساتئ.
دا کوم اسلام نه دوی خبرې کوي. اسلام کې اصلا معتلی باطلی شته نه. کارته او د عبادت درجه ورکول شوی ده، فعالیت د عبادت درجه ورکول شوی ده. دا چې دا خزه بخښه معورته به د پښې د کوم څه خبرې کوي، بل څه اسلام د خزه په خلاف ده.
مننه دا د خبرونه په روسیو تر رسیدلې او اغله مبارز تاسو نظر به هم واخلم چې دغه څه فرمانونه ترقم بیرته تصحیح کړي شي او کنه پروان لري چې وي او په روسیو کې لوستن تاسو خپل نظر څرګند.
زما وړاندیز به دا وي چې ځکه چې د خبرګونونه د فیزیات شوي دي دغه فرمان په اطلاع باندې یو وضاحت ورکړي بل بس چې مشکل حل شي.
بله د وضاحت لپاره
بله دا څه وضاحت ده چې موږ باندې
په امدې هیله چې دغه ستونزې حل شي او هوار شي. اغله مبارز له تاسو څخه مننه کوم، اغله کډوخی له تاسو څخه مننه کوم چې پرې خبرونه کې مو برخه را سره واخیسته. تر بلې خبرونه مو خدای مل
نیماله جنگ زرا چې دا سمې باندې سیږي
واسیمه کې په کوم امکاناتو سره مو احمد راتلای شي. د دې اقومي جوړښتونه رجوندې کوچې د کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو.
په آزاد ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي.
الله دې سوزار یا لایم کې چې دا خاص مو ورته خستی نسونو نسو مړوله او دوی ته کالو کولای شو په چی شي کوو.
تغاسبین درګر د لګې د شیخ مصر سنتی پارک دغه سپلو روان دي.
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر او نظر بیان کړئ.